دوشن به د کپ څلورما د فبروري درويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني چپ دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا واوري چې د سولې خبري هغه وخت د طالبانو لپاره هم ګټه کوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. په نورستان کې د واورو د ورېدو له امله مالي زیانونه اوښتي. افغان کرکټ لوبډله به نن د شلو ورونو لوبه له آیرلند سره وکړي او د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. په نورستان کې د ډېر واورې د ورېدو له امله خلکو ته مالي تاوان رسېدلی او لارې بندې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات مالي تاوانونه خلکو ته وختي دي. پنځه بندې برقونه ویجاړ شوي دي. خلکو کډوالي بندې برقونه دي. دولس پوستین ته شخصیت اثیر رسېدلی دی.
د نورستان والی زیاته کړه چې د لارو د پاکولو هڅې پیل شوي او نن به تر ماښامه مرکز ته تللې لارې پاک شي. حافظ عبدالقیوم د واورې د شدت له امله د یو کور د چپه کېدو خبر تایید کړ چې یوه ښځه پکې مړه شوې او درې کوچنیان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه کړې وه چې افغانستان په 5 وکټو وګټله. د لوبو د دې لړۍ په ارتباط د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلو ورځې 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
دا لوبي نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د می په دیرشمه په انګلستان کې پیل شي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناک وضعیت رامنځته شوی دی. ډونلډ ټرمپ پرون خبريالانو سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ. نوې ډیلې وروسته تر دې چې پر پوځیانو یې برید وشو پر داسې څه فکر کوي چې ډیر قوي وي. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور ویلي پر دې هیواد د هند له لوري د حملې په صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. جنرال غفور پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وشي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي.
که په سیمه کې ترهګري لمنځه وړل وي نو د هغې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
د فبروري په 14مه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې په انتحاري حمله کې تر 24 ډېر هندي ملیشا عسکر ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان پرون د هند دا تور رد کړ چې په حمله کې دوی لاس درلود. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې اخیستی دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د انتحاري حملې له امله د هند او پاکستان روابط ډېر نازک شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو ځوانانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سعیدپور چې تر 18 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم شوي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤول صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. صالح حجازي زیاته کړه چې د دې کسانو اعدام به د ایران له لوري د ماشومانو پر حقونو یو بل تیری وي. د چین حکومت له د امریکا له متحده ایالاتونو سره د تجارتي معاملو پر سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره پلان لري چې له امریکا د 1.2 تریلیون ډالرو په ارزښت مواد واخلي. دا خبر رویټرز اژانس پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون په حواله خپور کړی دی. د تلویزیون همدارس ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ شاید د مارچ د میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتونه د تجارتي لانجې د حل لپاره په مذاکرو لګیا دي. مذاکره کوونکو روانه اونۍ په واشنگتن کې سره وکتل. ټاکل شوی چې پر همدې مسله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي لانجه ده، د امریکا ولسمشر د چین له جمهور رئیس سره د جمهور رئیس له مرستیال سره هم خبرې وکړي. دا و خبرونه. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اورې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
دوی په یوازې د امریکې سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي.
ښاغلی داودزی د طالبانو او امریکایانو خبرو ته اشاره کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبې پورس په دوحه کې دواړه لوري سره وګوري. د دې څرګندولو ترڅنګ به وړاندې واوري چې د نورستان والی هیله مند دی چې د واورو له امله را پیدا شوې ستونزې به نن هوارې شي. په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خوست کې اوس ډیر ښه ده ماشاءالله. نو اوس کلی کې مکتبونه جوړ شوي دي او ښار کې هم
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي طالبان د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره له دې پرته بله لار نه لري چې د افغان حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېني. محمد عمر داوزی څرګنده کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له مهالویش سره د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او له تور لس څخه د هغوی د مشرانو لرې کول هغه غوښتنې دي چې افغان حکومت یې پر ځای کولی شي، نه نور. شغلی داوزی دا خبرې په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې دي چې بل سبا به په قطر کې طالبان له امریکایانو سره د شپږم ځل لپاره په فارس خلیج کې وګوري او بیا به هم په دې خبرو کې د کابل د حکومت استازي نه وي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لسته د طالبانو د ځینې مشرانو د نومونو ایستلو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له لورې وشي. شاغل داوزی د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې طالبان د افغانستان له دولت سره له مخامخ خبرو او جوړجاړي پرته خپل اساسي غوښتنو ته نسي رسیدلی.
مهم خبرې دي طالبانو د پاره چې طالبان ځان ته مهم ګڼي. هغه درې وړ نه یوې هم دوی په یوازې د امریکې سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي تر څو د افغانستان د دولت سره یو نتیجې ته ونه رسیږي. هغه درې خبرې د امریکایي قواو د وتلو تقسیم اوقات دی، د زندانیانو خوشي کېدل دي او د تور لیست نه وتل دي. په دې درې واړو کې د افغانستان دولت خپله ونډه لري. که د تور لیست باندې تمرکز وکړو هغې پروسیجر دا دی چې د افغانستان دولت به پیشنهادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته لکه مثال په توګه د ښاغلي حکمتیار سره چې د سولې پروسه نهایي شوه بیا د افغانستان دولت پیشنهاد وکړو او هغه ملګري د تور لیست نه ووتل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2001 میلادي کال کې د امریکا پر متحدو ایالاتو تر تروریستي حملو وروسته د بندیزونو یو ځانګړی سیستم جوړ کړ چې له نړیوال تروریزم سره تړلي افراد او شبکې تر بندیزونو لاندې کړي. پر دې اساس د امنیت شورا په افغانستان کې پر یو شمېر وګړو چې له القاعده او طالبانو سره تړلي ګڼل کېدل په تور لیست کې شامل کړل. د امنیت شورا په تور لیست کې راغلي کسان سفر نشي کولای او پانګه یې کنګل کیږي. خو په 2011 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو نوی پریکړه لیک صادر کړ چې پر اساس یې طالبان د القاعده له شبکې څخه جلا وګڼل شول. هغه مهال په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس و. رایس هغه وخت په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو ته یو واضح پیغام دی چې یوازې هغه کسان په افغانستان کې آینده لري چې له القاعده ځان بیلوي، له تشدد لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون درناوی کوي. له هغه راهیسې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نومونه د امنیت شورا د بندیزونو له لسته لیدې شوي دي. خو کله چې د جنوري په 13مه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ځینې استازو د کتنې پلان لغو شو، طالبانو په یو بیان کې وویل چې یو دلیل یې د هغوی پر ځینې مشرانو د سفر بندیز و. د روانې دوشنبه په ورځ د طالبانو د مذاکرو پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د طالبانو یو مهم غړي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له خلیلزاد سره به د نورو مسؤلو تر څنګ پر خپلو ځینې مشرانو د سفر د بندیز د لرې کېدو په اړه خبرې کوي. زلمی خلیلزاد په همدې ورځ پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې یې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر د بندیز په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د امنیت شورا غړي به پر دې مسله بحثونه کوي، خو اساسي پریکړې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ مذاکرو کېدلی شي.
نو د امریکای خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شولې، او ان شاء الله ما په فکر هغه حالت نږدې چې د افغانستان د دولت یو همشموله ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکره وکړي، او هغه وخت کې بیا چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کیږي د خبرې حل به نږدې کیږي.
شغلی داوودزی ویل چې په قطر کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته خوشبین دی، ځکه د په باور د طالبانو مذاکره کوونکي به پر داسې مهمو مسلو لکه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې لا زیات صلاحیت سره له خلیلزاد سره ګوري.
طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په نورستان کې د واورو سخت اورښت او برف کوچونو له امله د پارونه و سرابه ترمن لاره بنده شوې ده، خو اوس د لارې پاکولو هڅې روانې دي. تیر مازدیګر د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د برف کوچونو پاکولو ځای ته تللی و. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له والی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې څومره ځایونو کې سړک پاک شوی. ښاغلی حافظ عبدالقیوم په ځواب کې وویل:
مالونو د پاره چې واخذ کړی کړی و، هغه هم اکثر له منځه تللی دی، او په لاره کې چې دې ستونزې وي زموږ سیمونه په ډېر چټکۍ سره کتار کوي، او انشاءالله امیدوار یو چې د شنبې ورځ تر ماښامه پورې دغه لاره خلاصه شي.
والي صاحب تاسو جلال آباد او د نورو ولایتونو ګاونډۍ ولایتونو مرسته غوښتې وه د وسایلو هغه ته رسېدل شي؟
زه د کنړ ولایت د والي صاحب او د نشست ورګانې نه مننه کوم چې هغوی مکمل
د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم د دې ټلیفون مرکې د ژغ د خرابوالي له امله بخښنه غواړو. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. ملالۍ بشیر دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
فارن افیرز مجلې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی دی. د مقالې په پیل کې یوه پوښتنه مطرح شوې چې آیا طالبان داسې ژمنې کوي چې پوره کولای نسي. مقاله وایي طالبانو په جنوري میاشت کې ژمنه وکړه چې هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د حملې لپاره استفاده نه کوي. د مقالې په وینا دا کار امریکا ته ډیر مهم دی، خو فارن افیرز د یو شمیر سیاسي کارپوهانو څرګندونې نقل کړې چې وایي طالبانو پخوا هم یو شمیر ژمنې کړې وې چې پوره یې نه کړای سوای. مجلې دا خبره هم کړې چې اوس مهال په افغانستان کې 13 تروریستي ډلې فعالیت کوي او طالبان له هغوی څخه پر 14 ډلو نفوذ لري. د فارن افیرز په خبره طالبان نسی کولای ورسته له هغه چې امریکا له افغانستان ووځي افغانستان له هغو ټولو سخت دریځو څخه وژغوري چې امریکا، پاکستان، هندوستان او د مرکزی آسیا هیوادونو ته تهدید کیږي. مجلې طالبان د هغو سخت دریځو لپاره د یوې مرکزی هستې په توګه یاد کړي چې په جنوب او منځنۍ آسیا کې فعالیت کوي. فارن افیرز دې ته هم کتلې چې طالبان د اوږدې مودې لپاره د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا تمویل سوي او یا یې په هغه هیواد کې خوندي ځایونه لرلی دي، خو د دواړو لوري ترمنځ اړیکې پیچلي سوي ځکه افغان طالبان له سخت دریځو ډلو سره همکاري کوي چې غواړي په اسلام آباد کې نظام ړنګ کړي او د پاکستاني ځواکونو پر ضد جګړه کوي. تایم مجلې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق ته کتلي دي. مقاله وایي کله چې امریکا پوسوه د طالبانو د کاله د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د مخدره موادو سوداګري په سلګونو هوایي حملو هم لمنځه نه یو وړایسوای، په پټه خوله یې هغه کمپاین پای ته ورسوه چې په افغانستان کې د مخدره موادو لابراتوارونه او کړۍ په نقشه کوي. د دغو عملیاتو نوم اوسپنیز توپان ایښول سوی و. مقاله یادونه کوي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عملیات په داسې حال کې پای ته ورسېدل چې امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې چارواکي له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخت دي. مقاله وایي که څه هم د مخدره موادو د مخنیوي په هدف امریکا د اوسپنیز توپان په نوم خپل وروستي عملیات پای ته ورسول، امریکا به له افغان حکومت سره یو ځای د مخدره موادو پر ضد یو شمیر نور پروګرامونه عملي کوي. د تایم مجلې مقاله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې د خپل هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت منحل کړي او دا د هغه پلان برخه ده چې ولسمشر غواړي دا وزارت له یو شمیر وزارتونو سره یو ځای کړي. مقاله په پای کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار له قوله لیکي چې وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به د دوشنبې په ورځ په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو پرون په یو بیان کې ویل چې په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشتوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو د خبرو پنځم پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزای کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشی شو. خو رویټرز خبری آژانس د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري، نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي، خو د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو 14 کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزای دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د محل په افغانستان کې بندي دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشي کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوي په نورو غړو کې د مولوي ضیاءالرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخا، متی الحق، نورالله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی یو شمېر غړي تر اوسه له پاکستانه قطر ته نه دي رسېدلي. تمه ده چې له پاکستانه به امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او متی الحق قطر ته ولاړ شي. دا سرچینه وایي چې طالبان له امریکایي پلاوی سره د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې ګڼي. سرچینه زیاتوي دا کسان به چې د خبرو تخنیکی چاره هم سمبالوي د قطر لغونډې یو ورځ مخکې سره کینی او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهال ویش او د دې تضمین د برابرولو په اړه چې د افغانستان له خاورې به تروریستي ډلو ته د کار اخیستو اجازه نه ورکول کیږي او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د قطر د خبرو تمرکز به د افغانستان د سولې پر مسله وي، خو د افغان حکومت په استازیتوب هیچا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلېدای شي. حکومت هم دراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 16 نیټه په کابل کې یوه لویه مشورتي جرګه جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. هند پاکستان ته خبرداری ورکوي او پاکستان هند ته خبرداری ورکړي. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
د پاکستان پاوز هند ته خبرداری ورکړی چې لوبې دې نه ورسره کوي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال آصف غفور پرون ویلي چې که د هند له لوري حمله وشي دوی به سخت ځواب ورکړي. آصف غفور په راولپنډۍ کې خبریالانو ته ویلي چې دوی جګړه نه خوښوي خو پر خپله خاوره تیری نشي زغملی. دوی وایي موږ د هند په ګډون له هیچا سره د برخورد غوښتونکي نه یو، خو که پر موږ هر ډول یرغل تحمیل شي په هره بیه به له خپله وطنه دفاع کوو او له ټولو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. موږ اراده، قاطعیت، وسایل او هغه لارې لرو چې هرې حملې ته ځواب ورکړو، خو موږ هیله لرو چې دا پیغام ورسېدلی وي چې له پاکستان سره دي لوبې نه کوي. د فبروري په 14 د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي ملیشه ځواکونو پر کاروان په انتحاري حمله کې 44 هندي عسکر ووژل او تر 40 زیات زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم مستوالی ډلې واخیست. د پاکستان حکومت د فبروري په 22 وویل چې د هند پولې ته نږدې د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د جیش محمد ډلې مرکزونه د پاکستان امنیتي ځواکونو نیولي او تړلي دي. د پاکستان حکومت هم دراز ویل چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې 600 طالبان او اویا ښوونکي درلودل وتړل سو. د پاکستان د پوځ ویان پرون د یو شمېر هندي چارواکو دا تور رد کړ چې په پلواما کې حمله د پوځي استخباراتو ادارې ISI تنظیم کړی و. جنرال آصف غفور ویل د کشمیر لانجای وسیمه ایز ستونزه ده او باید خبرې ورباندې وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیرونی په پلواما کې د حمله په اړه ولسته وینا وکړه او پر هندي ژغ وکړ چې لانجا په خبرو حل کړي. خو نوې ډیلی ادعا کوي چې د پاکستان واکمن پاوچ افراطي ډلې پالي او د سیاسي وسیلې په توګه کار ورڅخه اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پلواما کې تر حمله ورسته پر پاکستان ژغ وکړ چې ژر تر ژره د افراطي ډلو په وړاندې زغم او د هغوی ملاتړ بند کړي. د هند حکومت په 2003 میلادي کال کې د ممبئی ښار د خونړیو حملو پر هم پر لشکرې طیبه ورواچول چې په پاکستان کې مرکزونه لري. هند ادعا وکړه چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان حافظ سعید جوړ کړی و چې د لشکرې طیبه ډلې له بنسټ ایښودونکو دی. په ممبئی کې په حملو کې 168 تنه وژل شوي او لسهاو نور زخمیان شوي وو. د پاکستان حکومت مکررن وایي چې دوی د تروریزم قربانیان دي او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي.
لاند خبرونه په نورستان کې د ډیر واورې د ورېدو له امله خلکو ته مالی تاوان رسیدلی او د نورستان والی وایي چې هیله مند دی چې تر نن ماښامه به هغه لارې چې برف کوچونه پکې راغلي دي بیرته پاک شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو دوهمه لوبه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناک وضعیت رامنځته شوی دی. ډانلډ ټرمپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې نوې ډیری وروسته تر دې چې پر پوځیانو یې برید وشو پر داسې څه فکر کوي چې ډیر قوي وي. او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې فرشته غني وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته ووایه.
شازیا خپل کور مخوس کې د خوځ دلته د ماما کره راځم.
له خوس سره تا کیسه وکړه، هلته نجونې تعلیم کوي نه یې کوي څنګه؟
خوست کې خو اوس ډیر ښه ده ماشاءالله. نو اوس کلی کې مکتبونه جوړ شوي دي او ښار کې هم ماشاءالله په هر